د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې امریکا او طالبان نن قطر کې سولې ته رسیدو تاریخي تړون لاسلیک کوي. د طالبانو څخه باندې د شکسیس پلاوی لوړپوړي امریکایي چارواکي او یو شمیر افغانان د غونډې ځای ته رسیدلې دي. له دوه درته تازه حال درکو. د دغه موافقې په اړه مو د افغانانو له خوخیو هم خبرو. نور مسائل هم شته خو په سر کې خبرونه چې اجمل اندی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک کیدونکو هوکړې له جزئیاتو خبر دی، خو د دې هوکړې له ټولو جزئیاتو سره له تخنیکي پلوه موافق نه دي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر نن کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی چې څو شېبې وروسته به دغلته له ولسمشر محمد اشرف غني سره یوه ګډه اعلامیه خبره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د مسؤلانه وتلو غوښتونکي دي او د روسیې او ترکیې ولسمشرانو خپلو کې په وروستي کړکیچ خبرې کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک کیدونکو هوکړې له جزئیاتو خبر دی، خو د دې هوکړې له ټولو جزئیاتو سره له تخنیکي پلوه نه دی موافق. ښاغلی محب چې نن په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې، د بیلګې په توګه په هوکړه کې طالب لوري ته د اسلامي امارت د نوم د کارولو یادونه وکړه. طالبان ادعا دارن نام خود د امارات اسلامی گفتن. اگر طالبان ادعا لري خپل نوم د اسلامي امارات په توګه یاد کړی، اگر چې په قوس کې ورسره یاد شوی چې د امریکا د امارات په رسمیت نه پیژني، خو موږ د طالبانو د امارات له ذکر سره موافق نه یو. باید د طالبانو د تحریک په نوم یاد شوی وای. داسې موارد زیات دي چې له تخنیکی پلوه ورسره موږ موافق نه یو. د خغلی محب په وینا دوی غواړي وایي چې د دې هوکړې له ټولو مواردو خبر دي او له یو شمېر مواردو سره موافق نه دي. د نوموړي په وینا د امریکا سره په نننۍ ګډه اعلامیه کې به خپل دا اندېښنه په ډاګه کړي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار په وینا د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او افغان ولسمشر دغه شریکه اعلامیه به پر پخوانیو ژمنو او تعهدونو ټینګار وکړي او له دې توافق چې نن په دوحه کې لاسلیک کیږي له دې وروسته به د افغان حکومت، ناټو او امریکایي لوري د همکاریو څرنګوالی واضح کړي. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر نن کابل ته رسیدلی. چارواکي او څارونکي باور لري چې نوموړی به په دوحه کې له طالبانو سره د امریکا د تړون له لاسلیک مخکې کابل کې افغان حکومت ته د واشنگټن لخوا د ملاتړ پر پخوانیو ژمنو د ودرېدو او دوام ډاډ ورکړي. ټاکل شوی اسپر په کابل کې ولسمشر محمد اشرف غني سره وګوري. تر اسپر مخکې د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ هم کابل ته رسیدلی او دغلته یې د افغانستان له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي دي. ټاکل شوی چې نن وروسته به د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د افغان ولسمشر غني سره په یوه ګډه خبرې وندکی څرګندونه هم وکړي. بلخو د امریکا بل وزیر د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د قطر پلاسمین دوه ته رسیدل سو دغه تل طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ افغانستان ته د سولې دراوستو د تړون لاسلیک مراسمو کې ووسی. د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان ته د سولې دراوستلو تړون نن په دوحه کې لاسلیک کیږي. رويټرز خبري اژانس د طالب چارواکو په حواله ویلي چې دوی یو دیرش کسیس هیات هم دوه ته رسیدل. دوی دانه دی ویلي چې دا هیات لکم ځای دوه ته ولاړ، خو طالبانو ډیر مشان پاکستان کې ووسیږي. همدارنګه د ملا عبدالغنی برادر په مشهد طالبانو د سیاسي دفتر یو شمیر غړي له مخه په دوحه کې دي چې نن بل امریکایي لوري سره دا تړون لاسلیک کړي. طالبانو بل خو خپل جنگیالو ته ویلي چې په دوحه کې د امریکایي لوري سره د هوکړې تر لاسلیک پورې دي په افغانستان کې ورکم ته دوام ورکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن آزادې رادیو ته ویل طالبانو ته امر شوی چې د خلکو د خوښۍ په خاطر له هر ډول بریدونو ډډه وکړي. په افغانستان کې د یوې اونۍ ورکم وخت تېره شپه پای ته رسیدلې او تمه کېده چې بریدونه به پیل شي، خو طالبان وایي دوی نه پیلوي. د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد هم نن د ملي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې هیله وښوده چې طالبان به بیا تاوتریخوالی پیل نه کړي، خو په وینا یې دا پرېکړه په طالبانو پورې اړه لري. د ښاغلي خالد په وینا که طالبان ورکم ته دوام ورکړي دوی هم بریدونه نه کوي او دفاعي حالت کې دي، خو که بریدونه وکړي له ځان نه دفاع کولی شي. اخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د مسولانه وتلو غوښتونکي دي. قریشي دا خبرې نن په دوحه کې د رويټرز خبري اژانس ته کړي. نو مول چې طالبانو امریکا ترمنځ د افغانستان د سولې دراوستلو د تړون د لاسلیک مراسمو کې د ګډون لپاره دوحه کې دي نن ورځ مهمه وبله.
This has come about after
دا له جديد ول سيزو روسته پیخیږي هله د چی په افغانستان کې به د سولې او ثبات او د افغانانو ترمنځ خبرو ته لار پرانیسي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا تړون خای په څو ساعتونو کې لاسلیک شي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي چې دا د تړون د لاسلیک په مراسمو کې شاوخوا د شپږ ویشت هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او یا استازي برخه لري. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پلاوی به ټول شمولوي. دا مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ له نننۍ هوکړې وروسته په څو ورځو کې پیلېږي. د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي نن ازادي رادیو ته ویل په دې پلاوي کې چې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل وړاندې به نهایي شي. د افغان حکومت سیاستوالو، مدني ټولنو، ښځو او رسنیو یو شمېر استازي به پکې شامل وي. ښاغلي صدیقي د پلاوي د تازه شمېر په اړه څه ونه ویل، خو تر دې وړاندې په وار وار حکومت ویلي چې دا پلاوی به پنځلس کسیز وي. د صدیقي نننۍ څرګندونې د نوموړي د هغو څرګندونو خلاف دي چې پرون یې په حواله ویل شوي وو چې مذاکراتي پلاوی به یوازې د افغان حکومت استازیتوب کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپلو کې په وروستي کړکیچ خبرې کړي. د دواړو لورو ترمنځ ترنګلتیا وروسته لاغې زیاته شوې چې د مسکو ملاتړ لرونکي سوریایي حکومت جنگي الوتکو په بریدونو کې درې دېرش ترکي سرتیري ووژل شول.
خبرنا مول ازادي راديو واور دل تاسو کول شي چې دغه خبر نزمک په وپاڼه کې وګورئ او وایورئ. پته د ازادي راديو دات کام یا ازادي راديو دات او ار جي وړاندې په خبرونه کې. اوری چې امریکا او طالبان راتلونکو ساعتونو کې په قطر کې لنګدې د وکلنو خبر ورسته سولې ته رسیدو په نوم تاریخي تړون لاسلیک کوي. راپور نه وایي چې د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغنی برادر د تړون لاندې لاسلیکونه کوي. عام افغانان د تړون ته ډیر خوښ دي. د پکتیا پټان کې له جګړې اغیزمن شوی یو افغان
ماشومان مې لاس ور کړی، لاس مو د کورنۍ غړي دی لاس ور کړی او ته یقین وکړه چې د مونږ کور ته پټان ته راشي ته به یې چې دا بالکل دا کور دی او کچر صد بستر دی.
د جګړه ځپلي ولایت هلمند اوسیدونکي له طالبانو د دایمي اوربند غوښتنه کوي.
د طالبانو څخه مو یو ځنې غوښتنه هم ده چې نور دا اوربند وغځوي، نور جنگ نه غواړو، موږ به هم په خوانی غمونه یې کړو.
د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ کابل کې دی او ټاکل شوی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو غاډه اعلامیه خبره کړي. د تاریخوالي له کمښت سره کابل کې د رښتونونو سړی خونې تشه شوی او تابوت پلورونکي هم یو څه دمه شوی دی.
مخکې له دې چې دغه تاوتریخوالی کم شي، موږ د به لاس شل دومره تابوتونه وړل او اوس د تاوتریخوالی کم شوی دی او تابوتونه هم دومره نه خرڅېږي.
د خبرونې ډیر مسایل د تاوتریخوالي کم د کمښت غیز او د سولې هیلو ته ځانګړي شوی. هیله دا تر پای سره پاتې شي. څلور بجې او اته دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ او تودې موضوع ته. ټاکل شوې په دوحا کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې موافقه په څو ساعتونو کې لاسلیک شي. د دې موافقې په اړه له تیرو دوه کلونو راهیسې د دواړو لورو د مرکچیانو ترمنځ خبرې وشوې چې څو ځله له ټیټو هاسکو سره مخ شوې. اوس داسې ښکاري چې د موافقې د لاسلیک شیبې رانږدې شوې. همکار مو احمد تکل دوهیرا سره په مستقیم تماس کړی. تکل صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. وروستي جزئیات اوریدونکو ته ورکړئ.
سلام تاسو ته او
اوریدونکو
ته. دوه کلونه وروسته د موافقې لاسلیک ته اوس خبره له ساعتونو نه دقیقو ته رالنډه شوې ده. یعنی په تقریبا په یوه ساعت کې څه کم یوه ساعت کې به په پام کې ده چې دا موافقه لاسلیک کېږي. د چارواکو په وینا دا موافقه به د قطر د مرکز پلازمینې په سیمه ییز وخت د ماسپښین له درې نیمو بجو څخه تر پنځلس کمو څلور په دغه فاصله کې لاسلیک کېږي. ټولې آمادګۍ ورته نیول شوې دي او داسې ښکاري چې دا موافقه به په خپل وخت لاسلیک شي.
د افغان دولت له لوري یا په ټوله کې افغان سیاستوال هم لیدل کېږي د غونډې په تالار کې؟
د غونډې په تالار کې د افغانستان د حکومت او د مدني ټولنو استازي ملي ترکی البته د یو کم شمیر یو څو محدود کسان چې په کابل کې د طالبانو له کړیو سره نږدې فعالان شمیرل کېږي، هغو په دا وروستۍ شیبه کې دلته راڅرګند شول او له ځینو رسنیو سره یې خبرې هم وکولې. اما د افغانستان د حکومت په استازیتوب دلته په دې غونډه کې هیڅوک هم نشته، په داسې حال کې چې د تقریبا اوو هیوادونو د امریکا، پاکستان او قطر په ګډون د اوو.
بلې تکل صاحب، فکر کوم اړیکه پرې شوه. تکل صاحب غږ ما اوري؟ او اړیکه پرې شوې ده. بیرته به د خبرونې په ترڅ کې تکل صاحب ته ورسو. اوس همکار مو اشاره کوي چې تکل صاحب سره بیرته اړیکه د ټینګېدو په حال کې ده. افغان حکومت وایي چې د موافقې له منځپانګې خبر دی، خو د منځپانګې له یو شمېر مسایلو سره موافق نه دي. تکل صاحب بیرته وصل شوی، مهرباني وکړئ تکل صاحب، هیلې څه دي مجموع کې کوم سیاستوال چې هلته راغلي، کورني او بهرني چارواکي، هیلې څه دي چې دغه موافقه به بالاخره افغانانو ته څه زیری ورکوي؟
د امریکایي چارواکو او د طالبانو د مشرانو لخوا تر اوسه په دې اړه دقیقا زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. البته دوی یوازې دا خبره تایید کړې ده چې دا موافقه به له پلان سره سم نن لاسلیک کیږي. نن سهار کله چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او همدارس د طالبانو د مشرتابه یو شمېر غړي کله چې د هوټل هغه د موافقه د لاسلیک ځانګړي سالون خواته را نږدې شول، نو خلکو په پرله پسې ډول، خبریالانو په پرله پسې ډول له دوی نه غوښتنه وکړه چې یو څه ووایي. خو هغه څه چې ما د طالبانو له مشرانو نه واورېدل یوازې همدا خبره وه چې موافقه ډېره ښه موافقه ده او د افغانستان په ګټه ده. دا ما له طالب چارواکو نه واورېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد هیڅ ونه ویل او حاضر نشو چې د رسنیو په وړاندې خبرې وکړي. دغومره موږ تر اوسه پورې له طالبانو او امریکایي چارواکو نه اورېدلی دي.
بله، کور ودان، ډېره مننه تکل صاحب. بیا به هم له تاسو سره په اړیکه کې اوسو. احمد تکل دوه نه را سره و چې ویل یې د تړون لاسلیک ته ساعتونه نه بلکې دقیقې پاتې دي، یو ټاکل شوی ته چې تر شاوخوا یو ساعت پورې تړون لاسلیک شي. او لکه کڅنګ مچ مخکې هم ویل په راپورونو کې راغلی چې ښاغلی خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر به د دې تړون لاندې لاسلیکونه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي دوی د تړون له منځپانګې خبر دي، خو په خبره یې له یو شمېر مسایلو سره دوی موافق نه دي. د طالبانو د اسلامي امارات یادونه یوه هغه مسله ده چې افغان حکومت ورسره موافق نه دی. دا هغه مسله ده چې په تړون کې ورته یادونه شوې. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن کابل ته تللي او ټاکل شوی په څو شیبو کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو ګډه اعلامیه هم خبره کړي. همکار مو امید ظهیر مال د دغه پروګرام خبري پوښښت ورغلی، دا محل را سره د ټلیفون په اړیکه کې دی. ظهیر مال صاحب، خبرونه ته خراغلی، وروستي جزئیات څه دي؟ دغه اعلامیه صادره شوه او کنه صادریږي؟
لودین سے تاس اوریدن کو سلام دغه اوس د افغانستان د اسلامي جمهوریت په سلام خانه یې ماره کی چې هر دغه تقرار لاند همدغه غړی ترګم غړی په دغه اعلامیه رسما صادره شوې ده. خو اعلامیه په لاس کې ده، څلور مادي کې برخه لري. لومړی ماده ده چې تضمین کوي چې افغانستان له خاورې به هیڅ ډول نړیوال هغه ډلې افراد د متحده ایالاتو او د هغوی د متحدینو امنیت ته ګواښ نه جوړوي. دویمه ماده ده افغانستان څخه د ټول امریکایي او ایتلافي ځواکونو د وصولو په پلیس جوړیږي. دریم دا افغانانو ترمنځ د مذاکراتو د افغانستان اسلامي جمهوریت لخوا د یو ټول شموله مرکزي ټیم لوري طالبانو سره خبرو اترو په نتیجه کې سیاسي توافق ته رسیدل. او څلورم تلپاتې او پراخ بنسټ اوربان. دا څلور مادې چې دغه اعلانې لومړی برخه واسره دغه اعلانې درې نورې برخې هم لري چې په هغه کې ځینې نور مسایل ذکر شوي دي چې افغانستان اسلامي جمهوریت او متحده ایالات دا درکوي چې القاعده د داعش څنګه نور نړیوالې طرحه لري د خپل غړو د استخدام، مالي تمویل، روزنې او داسې نورو بدونو لپاره چې د افغانستان خاورې کارولو ته دوام ورکوي، د متحده ایالاتو د هغوی د متحدینو او د افغانستان د امنیت لپاره ګټ ګواښ دي. لومړی برخه ده، همدا ډول په دویمه برخه کې مې اوس موضوعات شمیرلی دي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ اهداف ته رسیدو او ژمنه اول کول لپاره په دوامدار توګه د امریکایي او ایتلافي دښتون د کچ او فعالیتونو په اړه سلام مشورې او همدا د ولې په تریمه برخه کې چې البته په دې برخه کې بیا ځینې مادي هم شته لودین صاحب چې لومړی مالی له افغانستان د امریکایي ځواکونو سرتیرو ته به هغه راښکته کېږي او له دې ګډې اعلامیې د خپرېدو او طالبانو سره توافق وروسته یې په 115 ورځو کې به طالبانو سره په شوي توافق کې نورې کړې ژمنې چې هغه اعلامیې پورې البته یې توافق پورې اړوند دي هغه به عملي کېږي او همدا ډول یې بیا په درېیمه برخه کې هم موضوعات راغلي لودین صاحب چې هغه خپله بیا څلور نورې مادې لري چې د امریکا متحده ایالات به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غواړي چې دا په دې اړه نورې موافقې تایید او په رسمیت وپیژني. متحده ایالات او د افغانستان اسلامي جمهوریت ژمن دي چې د بیا رغونې لپاره د اقتصادي همکارۍ په شمول به په خپلو کې مفاهمو اړیکو ته دوام ورکوي. متحده ایالات به د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي نه ګواښي په ځل به ځواک نه کاروي او د افغانستان په کورنیو چارو کې ځواکونه لري. همدا ډول به سره برخه کې راغلي چې متحده ایالات به په افغانستان کې د اصلي کړکېچ ختمولو په خاطر سیاسي روغې جوړې ته د رسیدو په برخه کې د روانو هڅو د ملاتړ د سیمه ایز او نړیوال اجماع رامنځته کولو هلې ځلې روانې ساتي. همدا چې دغه اعلامیه تر اوس البته څو دقیقو یا هم که څو وایم تر څو ساعتونو پورې د امریکا د دفاع وزیر مارکسپر د ناتو سرمشیان سټولټنبر روان ولسمشر نخوا رسمان د یو خبري کانفرنس دا کانفرنس لوګین صاحب د افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د ډیپلوماټیکو اساس سربیره ګڼ سیاسي مشورې هم راوړل شوې دي او تمه ده چې په سوریه کې د برنامه پیل شي.
کور ودان زهیرمل صاحب بشپړ معلومات موریدونکو ته ورکړل. حتمان به په راتلونکو خبرونه کې تاسو سره بیا تماس نیسو کله چې دغه اعلامیه یا دغه موافقه لاسلیک کیږي د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او دغه راز د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ په داسې ورځ کابل ته تللی چې په دوحه کې د طالبان او امریکا ترمنځ د سولې دراوستو په نوم یو موافقه لاسلیک کیږي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په 2019 کال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لاسو ستونزمنو پړاوونو وروسته او د 2020 کال په لومړی دو میاشتو کې د افغان سیاستوالو او سیمایزو هیوادونو ترمنځ د سولې په اړه ناسته بل اخره د تلار هوار کړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه نن لاسلیک ته چمتو شي. په دې راپور کې چې خاطر پردیس چمتو کړی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو څرنګوالي ته کتنه شوې.
د امریکا لپاره د افغانستان جګړه تر ټولو اوږده او د لوړې بیې جګړه وه. په دغه هیواد کې د 19 کلن جګړې په ترڅ کې له 2000 زیات امریکایي سرتیرو وبجل شول او بل اخر امریکایي چارواکي اړ شو چې د افغانستان د ستونزې لپاره یو سیاسي حل لار پیدا کړي. شاوخوا 15 میاشتې مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې. افغاني الاصل امریکایي ډیپلوماټ سلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازي وټاکل شو او له طالبانو سره په قطر کې د سولې خبرو د پیل ترڅنګ د سیمه هیوادونو ته هم خپل سفرونه پیل کړل. له نه پړاو سخت خبرو وروسته د سیمه هیوادونو ته د زلمی خلیزات سفرونو دلته په افغانستان کې لسیاسونو د حکومت له رهبرانو سره خبري هغه څو چې په نتیجه کې طالبانو سره په وصول کې به هوکړه رامنځته او لاسلیک تنک دی شو. کته هم د دې هوکړه لیک جزئیات شریک نشو خو په قطر کې د طالبانو په غونډه کې ګډونوال صدیق الله توحید آزادی رادیو سره خبرو کې وایي چې د وصول لمخه طالبان له امریکا سره په څلور مواردو هوکړه ته رسیدلی و.
د امریکا پلاوی او د طالبانو پلاوی ترمنځ په څلور موضوعګانو باندې خبرې وشوه. لومړنی هغه موضوع ده چې امریکایان یا ناتو هغه تقسیم اوقات بلند وکړ طالبانو ته چې هغه پر اساس د افغانستان نه د بهرني ځواکونو وتل دي. بل مسئله هغه وه چې طالبان باید خپل اړیکې او ارتباط د ټولو تروریستي ډلو سره جلا کړي. درېیم مسئله د افغانانو ترمنځ دغه مذاکره باید پیل سي او سلورم هم د افغانستان نه د امریکا پر خلاف کوم حرکت ونشي او آتش بس یا اوربند دائمی سی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چمتو شو چې د افغان ولسمشر او د طالبان له پلاوي سره په ډیویډ کمپ کې وګوري، خو په کابل کې به انتحاري حمله چې امریکایي سرتیری هم پکې ووژل شو، ترامپ غوسه کړ او د سولې خبرې لغو اعلان کړي او امر یې وکړ چې د افغانستان په خاوره کې پر طالبانو هوایي بریدونه دي زیات شي. خو تر یو څه ځنډ وروسته نږدې درې میاشتې مخکې یو ځل بیا د سولې خبرې پیل او زلمی خلیلزاد او طالبانو په قطر کې لسم پړاو مذاکراتو ته سره کېناستل. دا چې د سولې په خبرو کې رامنځته شوی ځنډ په څو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر زاخلوال آزادي رډیو سره په خبرو کې وایي،
ترینه مسله خپله د متقابل باور مسله وه، برداشت دي چې آیا متقابل نیت د سولې د پاره لري کنه لري. وروستۍ دوه درې میاشتو کې زیاتې خبرې په محتوا باندې د حکړلیک نه وي، بلکې په هغه مسایلو باندې راڅرخېدي چې د نیت پاکوالی په هغې کې او یا جدیت یې ښودی.
ښاغلي خلیلزاد له لسم پړاو خبرو وروسته پاکستان او افغانستان ته سفر وکړ او په کابل او اسلام آباد کې د افغان او پاکستاني مشرانو او چارواکو سره وکتل. نوموړي له دې سفر وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د سولې خبرې مهم پړاو ته رسیدلي. ښاغلي خلیلزاد له خپل سفر وروسته په قطر کې له طالبانو د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر سره هم وکتل. له دې لیدنو وروسته طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د امریکایي چارواکو څرګندونې لا ګرمې شوې او د تاوتریخوالي د راکمېدو بحث رامنځته شو. که څه هم له دې وړاندې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند اساسي شرط یاد کړی و، خو بالاخره د تاوتریخوالي پر راکمېدو هم راضي شو. امریکا طالبانو د افغانستان دولت اعلان وکړ چې د فبروري د میاشتې 22 نیټې له 12 بجو وروسته به د تاوتریخوالي د کمېدو یا اورکمونې پیلېږي. امریکایي چارواکو دا هم ویل کړي تاوتریخوالي د راکمېدو ونې په بریالي ډول پای ته ورسیده او طالبان ورته ژمن پاتې شو، نو د فبروري میاشتې په 22 نیټه به د سولې هوکړه ورسره لاسلیک کړي. د تاوتریخوالي د کمېدو ونې بیګا 12 بجې ختمه شوه او افغان حکومت، طالبان او امریکایان ټول ترې راضي وو. نو نن شنبه د فبروري د میاشتې وروستۍ نیټه د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړلیک د لاسلیک ورځ ده. ویل کېږي په قطر کې دغه هوکړلیک په مراسمو کې د ګډون لپاره د شاوخوا 50 هیوادونو استازي دوه ته رسیدلي دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
امریکایي مرکچان او دغه راز د طالبانو د مرکچي پلاوي غړي داسې مهال قطر کې د سولې موافقه لاسلیک کوي چې په تیره یوه اونۍ کې افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت موده اعلان شوې وه. د تاوتریخوالي د کمېدو د اونۍ پر مهال کومه لویه امنیتي پېښه ونه شوه، خو په دې اونۍ کې لکه د تیر اوربان په څیر بشپړه آرامي هم نه وه. د تاوتریخوالي د کمېدو پر مهال کابل د دوو وړو چاودنو شاهد و، هغه چې مسؤلیت چاونه مانه، خو په ولایتونو کې بیا پر یو شمیر امنیتي پوستو د طالبانو د بریدونو خبر ورکول شو. په دې اونۍ کې څه تیر شول او آیا دا اونۍ بریالۍ وه؟ په دې اړه امید زهیرمل دا راپور برابر کړی.
د فبروري په 28مه چې د کب یاهوت میاشتې له 2 منټې سره برابر و، د افغانستان په وخت شپې 12 بجې په تاوتریخوالي کې د پاموړ کموالی موده پایل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په تاوتریخوالي کې د کموالی هرکلی وکړ او دا ګام یې د اوربند او سولې پر لور یو مهم اقدام وباله.
لشک پرته د دې اونۍ د څار او ارزونې لپاره د هیواد ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور العمل او لارښودنه صادره شوې او هغوی به په لوړه کچه خپل اظهارات لري.
خو د تاوتریخوالي د کموالي په اړه د طالبانو په اعلامیه کې چې د تیر شنبه یا د کب میاشتې په دویمه خبره شوه، لیکل شوی چې د هوکړې له لاسلیک وړاندې به دواړه لوري مناسب امنیتي شرایط رامنځته کوي، خو اعلامیه کې د امنیتي شرایطو په اړه له دې زیات تفصیل نه و بیان شوی. د تاوتریخوالي د اونۍ د پیلېدو سره سم د هیواد په یو شمېر سیمو کې د خوښۍ مراسم هم نیول شوي وو. د تاوتریخوالي د کمولو هرکلی ته د جلال آباد ښار پښتونستان څلور لارې کې ګڼ ځوانان راټول شوي وو او په اتڼي د دې ګام هرکلی کوه.
از مونږ بلسونه په ننګرهار کې له بیلابیل ځایونو راټول شوي دي. کوچنیان مو، زلمیان مو، پخو مر، یعنی ټول په یو لوی خوشحالۍ باندې سر راټول دي.
له هر جات خوشاله یاستو چې د 14 شپه روانه ده چې بعد د دې مونږ د جنگونو او د بد وزنو په امن کې وو.
یو شمیر نور ولایتونه هم د ورته هرکلی شاهدانو، خو د تاوتریخوالي اونۍ بشپړ آرام هم نه وه. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې اونۍ په اوږدو کې طالبانو په کاپیسا، زابل، کندهار، هلمند، لوګر، میدان وردګ، بدخشان، سمنګان، بلخ، فراه، لغمان، روزګان او هرات ولایتونو کې افغان ځواکونه په نښه کړي دي. پلازمینه کابل کې هم د کپ ومه او اتمه نشه دوه چاودنې وشوي چې په پایله کې یو تن ووژل شو او 19 تنه نور ټپیان شول. د دې چاودنو مسؤلیت چا ونه مانه. ازادي راډیو ته امنیتي سرچینو ویلي د تاوتریخوالي د کمېدو د اونۍ پر مهال 21 تنه امنیتي ځواکونه او 4 ملکیان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوی دي. د کورنیو چارو وزارت وایان نصرت رحیمی
د رای حمله چې تر سره شوی دي هغه د افغان امنیتي او د فیسبوکونو په پوسټو باندې وي، همدارنګ ګڼ شمیر نور بریدونه چې تر سره شوی دي هغه د سړک غاړې ماین چاودنه وي چې هغه په ترڅ کې هم زموږ قدرمنو هیوادوالو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وخت ده.
د افغانستان حکومت وایي طالبانو د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ پاړه شوی هوکړه عملی کړی ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت دا اونۍ له امریکایي ځواکونو سره په ګډه په دقت څارلې ده.
بشار مهمه
د وای ډیره مهمه ده چې د اونۍ پاړې یو تحلیل ولرو. هغه هستي چې له امریکایي ځواکونو سره په ګډه جوړې شي په ډیره چټکۍ کار کوي، څو موږ ته د اونۍ په پای سبا یا هم بل سبا په دې اونۍ کې د طالبانو د فعالیتونو یا هم د تاوتریخوالي په اړه معلومات له خلکو سره شریک کړو. طالبان هم د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ له پایلو خوښ دي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل په دې اونۍ کې د دوی بریدونه درې نوي سلنه راښکته شوي وو، خو حکومت پلوه ځواکونو په یویشت برخو کې سرغړونې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک له لاسلیک وړاندې یو شرط د تاوتریخوالي کموالی وو چې د وو ورځو لپاره پلی شو. د امریکا متحده ایالات او د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ بریا به تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي، خو طالبان بیا وایي د اوربند څرنګوالی به د افغانستان له حکومت سره د مذاکراتو د پایلې په اوږدو کې څرګند شي. د 2013 کال په جون میاشت کې هم افغان حکومت او طالبانو د کوچني اختر په درې ورځو کې اوربند وکړ چې پراخ هرکلی وشو. له هغه وروسته په لوی اختر کې هم د اوربند هڅې وشوې خو پایلې ته ونه رسېدي او اوربند ونه شو. خو دا چې دا ځل به تلپاتې اوربند وشي او د افغانستان د جګړې دا اوږده کشاله به حل ومومي او کنه، هغه پوښتنه چې ځواب یې په راتلونکي پورې اړه لري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمښتونه پر ټولنیز وضعیت اغیز پرېښی دی. هغه خلک چې ډیر سروکاري د امنیتي پیښو قربانیانو سره ووایي چې دی اونۍ کې په آرام سره اخیسته. د وزیر اکبر خان سړه خونه به په خوا د جګړې له وجل شو ډکوه، خو مسولین وایي تیر یو اونۍ کې یو جسد هم د خونې ته نه دی ورول شوی. په دې اړه زموږ همکار ډیوی نادر دا راپور برابر کړی.
د وزیر محمد اکبر خان روغتون د سړې خونې مسول زبیح الله دی. دای وای چې لیوی اونۍ را پدې خو د دې سړی خونی یخچالونه تشدي زبی ولازیا تکړه د اور کمونی ل پایل څخه وړاندې هر ورځ لسګونه مړی دې سړی خونی تراوړل کېدل. دای وای تابوتونو او یخچالونو کې د وجل شویو ل ځای په ځای کول او نور ستړی دی، خو تیر یو اونۍ یې آرام سا خسته.
دغه چې زرمانه بین مرده شهیدانه بین
ز سول غواړم او هله می دا چې نور مړی ونوینم. مخکې بچ کله چاودنه او ځان مرګ یې وشو د دې سړی خونې ټول یخچالونه به لمړو ډک شول، حتی تر دې چې د باندې به مړی پراته ول. دا ځایونه به ټول وینو په سر اخیستي وو. زه به ډیر خفه شوم، خو اوس چې سوله راځي هیله لرم چې دا سړه خونه تل همداسې تشووسی.
زبی الله چې دیارلس کاله کېږي د وزیر محمد اکبر خان روغتون د سړی خونې مسول دی وایي چې دې موده کې یې زرګونه د جګړې قربانیان د دې سړی خونې یخچالونو کې ځای په ځای کړي دي. د کابل بله څنډه کې دلته بیا له یو داسې سړي سره خبرې کوو چې د ده سروکار هم له مړو او د جګړې د قربانیانو له کورنیو سره دی. ګل محمد کارتینو کې تابوتونه جوړوي. دی وایي له دې سره چې د اورکم د اونۍ له پیل څخه د تابوتونو خرڅلاو کم شوی و، خو سولې ته د خپل شخصي عاید په پرتله لومړیتوب ورکوي.
مخکې له دې نه چې دغه تاوتریخوالی کم شي موږ د به لاس شل دومره تابوتونه وړل، او اوس چې د تاوتریخوالی کم شوی دی زموږ کار هم خراب شوی ده او تابوتونه هم دومره نه خرڅېږي. هیله زموږ دا ده چې افغانستان کې سوله راشي، که زموږ کار هم خراب شي کومه خبر نه ده.
عام خلک هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړه لیک لاسلیک ته هیله مند دي او د تلپاتې سولې د راتلو هیله لري. د کابل اوسیدونکی امان الله:
نو سولې ته موږ سخت ډیر خوشحال یو. هر افغان کړېدلی، هر افغان زبرېدلی ده. د موږ خپله دې منطقې دوکانداران چې بلکې کاروبار ډیر سخت خراب و، خو سولې ته دومره سخت خوشحاله یو، دومره خوشبینه یو چې خدای دې وکړي دا څخه سولې خبرې روانې دي همداسې عملي سي.
خو ولیدل شي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې لاسلیک څومره افغانان خپلې دې هیلې ته چې تلپاتې سوله او د امن په فضا کې ژوند کول دي رسولی شي.
اوس هم ستاسو یو شمیر اس ایم اسونه. سمیع الله میوند لیکلي وایي که په افغانستان کې اوربند و نسی نو سوله امکان نه لري. د وصال میوند په نوم بل اوریدونکي لیکلي وایي زه په دې باور یم چې سوله به راځي. د هلمند له نادلي نه اوریدونکي محمد اسلام یار لیکلي چې دلته هر څوک یو بل ته مبارکي ورکي او دوی وایي چې سند باید لاسلیک شي او امریکایان باید له دې هېواده ووزي. عبدالعزیز غالب لیکلي د مرجع د هلمند مرجع نه دوی وایي چې پیغام نشر کوي او دای ویلي چې دلته په مرجع کې خلک یو بل ته مبارکي ورکي او د اوربان په تمه دي. له دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. اجمل ان راغلی چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي دوی د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک کیدونکي هوکړې خبر دي، خو په جزئیاتو کې له تخنیکي پلوله ځینې مواردو سره نه دي موافق. ښاغلی محب د بیلګې په توګه په توافق کې د طالبانو د اسلامي امارت یادونې ته ګوته ونیوله. وی ویل کسان په قوس کې ورسره لیکل شوي چې امریکا د امارت په رسمیت نه پیژني، خو بیا هم طالبانو د اسلامي امارت یادونه شوي چې د په وینا افغان حکومت ورسره موافق نه دی. بلخوا د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او همدارنګه د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ کابل ته رسیدلي او ټاکل شوي چې دغلته له ولسمشر محمد اشرف غني سره تر خبرو وروسته یوه ګډه اعلامیه خپره کړي او همدارنګه په خبري کانفرنس کې څرګندونې وکړي. د امریکا بل چارواکي د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو قطر پلازمینې دوه ته رسیدلې. دغلته بل طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ افغانستان ته د سولې دروستو د تړون د لاسلیک مراسمو کې برخه واخلي. د تړون خایي په څو شیبو یا ساعتونو کې لاسلیک شي. طالبانو خپل جنگیالیو ته امر کړی چې په دوه کې د امریکا له لوري سره د هوکړې تر لاسلیک پورې په افغانستان کې ورکمته دوام ورکړي. د افغانستان د ولسمشر مانی ویل طالبانو سره د بین الافغانی مذاکرات لپاره پلاوی به ټول شمول وي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی نن ازادي رډیو ته ویل په دې پلاوی کې چې د بین الافغانی مذاکرات لپاره وړاندې بنهایی شي، د افغان حکومت سیاستوالو مدني ټولنو خوځو او رسنیو یو شمیر استازي به شامل وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د مسولانه وتلو غوښتنه کړي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان خپل کې په ورستي کړکیچ خبرې کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم ناجی ساپۍ ته غوږ شئ چې سپورتي خبرونه درته وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هیواد د سوکوهنې دوه لوبغاړي د اولمپیک 2020 میلادي کال د سهمیه بندۍ سیالیو کې د ګډون لپاره اردن ته ولاړل. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاجیزاده نن ازادي راډیو ته وویل رامش رحماني په 250 کیلوګرام وزن او فیض الله ایوبي په 180 کیلوګرام وزن کې د جاپان په 2020 کال سیالیو کې ګډون کوي. ویل کېږي چې دغه لوبغاړي له دوو میاشتو راهیسې چمتووالی نیسي. د اولمپیک 2020 میلادي کال د سهمیه بندۍ سیالۍ د مارچ له لومړۍ تر 12 نیټې پورې په اردن کې ترسره کیږي چې د سلویښتو هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي. بامیان کې د سکی لوبو لسم پړاو سیالۍ ترسره شوې چې بامیان لوبډلې لومړی مقام خپل کړ. د بامیان د سکی کلب مسؤلین وایي د چیلنج کپ لسم پړاو دغه سیالۍ تیره ورځ د بامیانو په چپه دره کې ترسره شوې چې په دغو سیالیو کې د فنلند، ایټالیا، انګلستان، امریکا او افغانستان څخه 18 تنو لوبغاړو ګډون کړی و. په دې لوبو کې د مشتبه، حسین علي او مهدي په نومونو افغان لوبغاړي لومړی، دویم او دریم مقامونه ګټلي. او د سعودي عربستان ورزشي فدراسیون پریکړه کړې چې د ښځو د فوټبال لوبې ترسره کړي. د دې فدراسیون په وینا دغه لوبې د فوټبال لیگ په ملاتړ ترسره کیږي. یا د لوبو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی. دغه لوبې به په ریاض، جده او دمام کې ترسره شي.
اوس هم را ګرځو بیرته خبری موضوعاتو ته. او خبری موضوعات مو هم تر ډیره د سولې او د تاوتریخوالي د کمښت په اغیزو دي. که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې سولې ته د رسیدو لپاره هیلې زیاتې کړي، خو لا هم دا پوښتنه مطرح ده چې آیا د هوکړې لاسلیک کول به د جګړې د پای ته رسیدو باعث شي او که نه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سولې له بهیر سره د طالبانو له یو ځای کېدو او له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو له پرې کېدو سره به دا ډلې کمزورې او له منځه ولاړې شي. خو د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې د داعش په څیر تروریستي ډله به د سولې له هوکړې وروسته هم یو جدي ستونزه وي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د نسیم شفق راپورته.
طالبانو سره د سولې د هوکړې لاستیک سره سره په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت د دوام په اړه اندېښنې موجود دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند فؤاد امان د دې اندېښنو په ځواب کې وایي دا تروریستي ډلې د طالبانو ترڅنګ فعالیت لري او د سولې له بهیر سره د طالبانو په یو ځای کېدو به ډېرې کمزوري شي.
له شک پرته د سولې پروسه سره د طالبان یو ځای کېدل به د تروریستي ډلو په کمزور کېدو کې اساسي رول ولري. یو له شرایطو همدا ده چې طالبان باید له تروریستي ډلو په تیر له القاعده سره اړیکې پرې کړي. کله چې طالبان له دې ډلو سره اړیکې ونه لري، هغوی کمزور او ژر به له منځه لاړ شي.
افغان چارواکو تر دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ سباندې شل نورې ډلې چې دا چارواکي تروریستي ډلې بولي فعالیت لري. القاعده، داعش، لشکر طیبه، لشکر جنگوي، جیش محمد او چچنی او ازبک جنگیالي په افغانستان کې له مشهورو تروریستي ډلو څخه بلل کیږي. له طالبان وروسته داعش په وروستیو کلونو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې پراخ فعالیت درلود او حتی په کابل کې هم چاودنې او انتحاري حملې ترسره کړې دي. په ورته وخت کې د ورسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون مرستیال غلام علي افغان وایي داعش ډله کولای شي په افغانستان کې جدي امنیتي ستونزې رامنځته کړي.
افغان حکومت وکولی شي چې د هغو په مقابل کې جبهه ونیسي او هغوی ډلې له منځه ویسي. ولې داعش دلته نفوذ کړی دی، اسلحې او مهمات ځای پر ځای کړي دي، خدای نه کرده چې دا بیا د افغانستان دپاره یوه ناولې پدیده تشکیل نه کړي.
خو د امنیتي چارو کارپو باري عارض وایي چې طالبانو په افغانستان کې نورو ډلو ته د فعالیت کولو زمینه برابره کړې. د ده په خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د بشپړ عملي کېدو او د سولې له بهیر سره د دې ډلې په یو ځای کېدو سره به له افغانستانه د نورو تروریستي ډلو ټغر هم ټول شي.
که د طالب افغان حکومت او امریکا ترمنځ تفاهم او یووالی موجود سي، دا ډلو سره مبارزه نه ده په کار، په خپل ورکیږي، ځکه چې بیا د دوی دپاره ځای نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له لاستیک وروسته به ډېر ژر بین الافغاني خبرې پیل شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې به داسې چوکاټ رامنځته شي چې له مخې یې له طالب ځواکونو هم د وضع په ښه کولو او په افغانستان کې د امنیت او ثبات په ټینګښت کې کار واخیستل شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خبريالانو ټولنې او ځینې خزینه فعالانې د سولې په هر ډول هوکړه کې د بشر د اساسي حقوقو په خوندیتوب ټینګار کوي. دوی وایي چې د سولې په هوکړه کې باید د ښځو په حقوقو بیان ازادۍ معامله ونه شي، هغه څه چې مخکې افغان حکومت ډاډ ورکړی. ټاکل شوی په څو شیبو کې په قطر پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. د اندېښنې هم همداسې مهال په همدې حال کې راپورته شوی. دا چې دا اندېښنې نور څه دي او د دوی غوښتنې څه دي، په دې اړه رحمت الله افغان دا راپور چمتو کړی.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د خبريالانو ټولنې او ځینې خزینه فعالانې که څه هم د سولې د هوکړه لیک هرکلی او ملاتړ کوي، خو د سولې په هر ډول مذاکرات او هوکړه کې د بشر اساسي حقوقو په خوندیتوب ټینګار کوي. دوی وایي چې افغانستان په تیرو نولسو کلونو کې د پرمختګ اوږده لاره طی کړې. افغان وګړي نه غواړي چې بیرته پخوانیو وختونو ته ور وګرځي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بشر اساسي حقوقونه مدني ازادي باید د سولې په هر ډول هوکړه کې بشپړ خوندي شي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د جنگ د خواو څخه حتی د مذاکراتو له لور څخه غوښتنه هم دا کوي چې په دغه پروسه کې د قربانیانو غوښتنې د هغوی ستونزو ته رسیدګي او هغوی په پروسو کې صحیح کول
په تیرو نولسو کلونو کې چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغلی، 9 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته ځي، ښځې په ادارو کې د کار اجازه لري او دغه شان هر افغان د بیان د ازادي حق لري چې دا اساسي بشري حقونه او په یاد موده کې مهمې لاسته راوړنې ګڼل کیږي. یو شمېر ښځینه فعالان بې اندېښمنې دي او وایي ویره شته چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به د افغان میرمنو وضعیت پخواني حالات چې د کار او زده کړو اجازه یې نه لودا ور وګرځي. د خزینه حقوقو فعال صفی صدیق وای د سولې په هوکړه کې باید د خزو په حقوقو معامله ونسی او دا د افغان حکومت مکلفیت ده. په ورته وخت کې د خبريالانو یو شمېر ټولنې بیا د بیان ازادي په تیرو نولسو کلونو کې د افغانانو یو لوی لاسته راوړنه ګڼي او د سولې په هوکړه کې یې د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې یا نه اجرایوي رئیس موجب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل
مونږ غوښتنه د بین المللي هیوادونه او همدارنګه مونږ هغه کسان چې اوس طالبانو سره معامله کوي مونږ غوښتنه دا ده چې دوی باید د افغانستان د خلکو هغه اساسي حقونه صدا په هر معامله کې باید په پام کې ونیسي، صدا حقونه او همدارنګه د ارزښتونه وساتل شي او حفظ وشي.
هڅه مو وکړه چې د دغو اندېښنو او غوښتنو په اړه د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو له زیاتو هڅو سره سره چا په دې اړه خبرې ونه کړې. له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست ټینګار کړی و چې د سولې په مذاکراتو کې به د تیرو 1900 کلونو په لاسته راوړنو معامله ونیسي او خوندي به وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په هلمند کې د جګړې قربانیان وایي کسول وشي دوی ټولو ته بخنه کوي. هلمند چې له کلون راهیسې د جګړې تود ډګر پاتې شوی دی، د جګړې د دواړو غواړو په شمول زرګونه ملکیانو ته پکې د جنگ له امله مرګ ژوبله اوښتې. زموږ همکار الیاس دایی د جګړې د څو تنو قربانیانو سره خبرې کړې او په دې اړه یې دا راپور چمتو کړی.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالی اعلان سوې ونې پای ته ورسېده. که څوم خلک هیله لري خو هیڅوک نه پوهېږي چې سوله کېږي او که جنګ دوام پیدا کوي. د هلمند اوسېدونکی یار محمد 18 کلن دی، خو هغه ورځ یې لا هم ضروري چې پلار یې د مین په یوه چاودنه کې ووژل سو. یار محمد وایي د پلار تر مرګ وروسته نه په نس ماړول نه یې نوي جامې اغوستې دي.
یعنی زه خپله اوس 18 کلن یم، زه چې پیدا شوم دغه جګړه ده، په دغه هیواد کې دغه ورور وژنه شروع ده. او بل پلار می د وسخه ډیر لس کاله مخته و پات شهید شوی دی. تر هغه وروسته موږ د ډیر مشکلات سره مخ شول، موږ سر پر بے پناه د اخشي سره وسیدلو. وروسته لاغه څه چې یو څه خپل په ژوند پوسول، نو بیا ورور می د وسه درې کاله مخته په پوس کې و شهید شو. نو جنگ دی ورکسي، رنگ دی ورکسي، جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو.
د جګړې په دې تود میدان کې د تیرو څه کم 18 کلونو په موده کې د جنگ د دواړو غاړو ترمنځ نشوتو ماین او ځان مرګو چاودونو کې د جګړې د دواړو غاړو ترڅنګ تر ټولو ډیره قربانیا مو خلکو ورکړی ده. که څه هم دقیق شمیرې نسته، خو د بشر حقوقو د صحافي دفتر مسؤلین وایي یوازې د تیر میلادي کال په وروستۍ روبه کې لسګونه ملکیان چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. یار محمد چې اوس په 12 ټولګي کې زده کړې کوي وایي که طالبان او حکومت سوله وکړي دی چمتو دی چې بدی ورځي او غمونه هیر کړي، سم او نوې ژوند وکړي.
د طالبانو حکومت څخه مو یو ځنې غوښتنه هم ده چې نور د دا وربند وغځوي، نور جنگ نه غواړو، غواړو چې تل مو هیواد د سولې څخه برخمن وي. موږ به هم په خواني غمونه هیر کو او پر راتلونکي به هم غمونه ونه لرو.
څوار لس کال وړاندې په لشکرګاه کې د لومړنیو نامنیو په لړ کې د احمد مسترخانې ته چیرمه په یوه چاودنه کې د هغه دوه زامن چې د ده سره په مسترخانه کې کار کوي داسې ټوټه ټوټه سول چې د احمد په خبره فکر نه کوي چې هغوی مړه دي. احمد ازادي راډیو ته وویل تر اوسه فکر کوي چې یوه ورځ یې زامن راځي. احمد د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک ته هیله مند دی. دی وایي که طالبان او حکومت سوله وکړي زه چمتو یم چې وژل سوي زمونو ته انتظار پرېږدم او په خواني بدی خاطرې هیر کړم، نوې ژوند پیل کړم. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
له هلمند نه ور هاخوا په پکتیا کې، د پکتیا په احمد خیل ولسوالۍ کې د وی کورنۍ د لس وژل شو کسانو د کورنۍ غړي وایي نور له جنگ ستړي دي او د ګڼ نور افغانانو په څیر دوی هم سولې ته لیواله دي. دوی وایي داسې سوله نه غواړي چې له لاسلیک وروسته خپل منځي جګړو ته لاره هواره کړي او د دوی قربانۍ پکې هیرې شي. په پکتیا کې زموږ همکار احسان آریان د همدې کورنۍ له وغړي سره مرکه کړي او د هغه د خبرو پر بنسټ یې دا راپور برابر کړی.
د پکتیا په احمد خیل ولسوالۍ کې و داسې کورنۍ چې په جګړه کې لس تنه غړي وژل شوي. سهار ګل د همدې کورنۍ غړی دی. دی وایي د کورنۍ یو شمېر غړو یې هغه مهال چې په سیمه ییزو پولیسو کې دندې لرلې د مخالفینو له لوري په جګړه چاودنو او بریدونو کې د خپلې کورنۍ لس تنه غړي وژل شول او 15 نورې ټپیان شول چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. نوموړي په ژړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل
ماشومان مې لاس ور کړی، لاس مو د کورنۍ غړي د لاس ور کړی، او ته یقین وکړه چې د مونږ کور ته پټان ته راشي او تا په د کور کې زه وګرځم، د ښځې زخمیانې وکړي او د ماشومان وکړي، ته به یې چې دا بالکل دا کور دی او که چار سد بستر دی، حتی یو دومره حتی ظلم د مونږ سره شوی دی.
دای وای د نورو افغانانو په سیر دی هم سولې ته سخت اتګی دی، خو داسې سولې نه غوړي چې د دوی قربانې پکې هیر شي او د قدرت او نورو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره یو ځل بیا پکې کورنۍ جګړې پیل شي.
چې خدای دې تلپاتې سوله په افغانستان کې راوړي، دی واونه نه همیشه دې پر د خدای داسې سوله راوړي چې بالکل دلته دې چا وینې تاله نشي. ځنې خلک د شک په نظر مو ته ګوري چې یو ځل نه داسې سوله ونشي لکه د نجیب دی وخت سوله چې بیا د افغانانو په تلپاتو بدل شي او بیا افغانان ته پکې زیان ورسیږي.
دغه دردیدلې کورنۍ په داس حال کې د سولې غوښتنه او ملاتړ کوي چې ټاکل شوې نن شنبه د فبروري په 19مه د نړۍ د دیرشو هیوادونو د استازو په ګډون په قطر کې د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي چې ورسره سم به بین الافغاني مذاکراتو ته هم لاره هواره شي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
جوان
تریکاشا پولیس وژل شوی دی،
تاکارو سلیشن هبا کې تاکار مریض راغی. ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوریدونکو که فیسبوک لري زموږ د فیسبوک پانه در سره خوخه کوي، پته د facebook.com/azadiar زموږ وی پانه هم تاسو ته سات په سات شیبه په شیبه تازه خبرونه خبرې، پته د azadiradio.com یا azadiradio.org. د جمعې پر ورځ د خوست لسګونه قومي مشرانو، دنیا عالمانو، مدني فعالانو او ځوانانو د وی غونډې لارې د دایمي اوربند او سولې غوښتنه وکړه. نجیب الله الخیل د غونډې ته ورغلی وو او دا راپور برابر کړی.
د خوست لسګونو اوسیدونکو د تاوتریخوالي د اونۍ په ورستۍ ورځ د وی غونډې لارې د جګړې لخکېلو خوا وغوښتل چې د اورکام پر ځای د دایمي اوربند او سولې وکړي. د غونډې ویناوالو ویل د دې جګړې په درد او کړاو هغه څوک پوهیږي چې د خپلې کورنۍ غړی پکې د لاس ورکوي او یا د جګړې د نورو زیانونو پیټۍ ورغړی کیږي. مدني فعال رفیق غروال غونډې ته په خبرو کې لښکېرو خواوو د جګړې او ویرونو د بندولو غوښتنه وکړه.
جنگ تر دې بس دی، دغه قربانی تر دې بس ده چې دلته یو ځوان د ویر لمانځنه کوم او بیا وایم چې دی سولې هغه مسولین چې دوی ځانونه ذمهوار جوړ کړی دي بیا ورته زارۍ کوم چې دغه سوله را پرېږدی. د خدای په لیاس که دغه جګړه کې ستاسو هغه نږدې کسان یا مو خپل زمن ماشومان مو شهیدان ورکوي نو په هغه ورځ به بیا راشئ چې جنگ هغه زور درته معلوم شي چې دا جنگ څومره زور لري.
قومی مشر سمین خان ویل افغانان تر دې زیات د جګړې د ځانی او مالی زیانونو زغم نه لري، نو په ټولو قشرونو او د جګړې پر خکېلو خواوغه کوي چې په بندولو کې خپل امکانات په کار واچوي.
زه په ټولو قومونو باندې غږ کوم، د خوست په علمای کرامو باندې غږ کوم، د خوست په مشرانو باندې غږ کوم او په ځوانانو باندې غږ کوم چې نور د دې جګړې ته که نړیوال وي که سیاستوال وي که داخلي وي او که خارجي وي
ځوان مدری فعال فیض الله پټان بیا ځوانانو وغوښتل چې په هر کلي او بانډه کې د سولې غږ اوچت کړي.
زه د ټول هیواد په ځوانانو بلخصوص په خوستیو ځوانانو غږ کوم چې د سولې او دایمي اوربند لپاره په هره سیمه او کورنۍ کې غږ اوچت کړی. د جنگ په ټول اړخونو باندې غږ کوو چې د اوربند او دایمي سولې لپاره همدنن اقدام وکړي تر څو بېګنا ځوانان مو شهیدان نشي.
یاد غونډې ته یو شمېر حکومتي مسؤلین هم وربلل شیول. په دیني چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر مولوي محمد سردار زدرانو ویل
دا اورکم دا باید په دایمي اوربند بدل شي. د ټول افغانانو دا غوښتنه ده چې نور اوربند غواړو، په دواړو اړخونو باندې غک او چې نور موږ اوربند غواړو او دایمي اوربند غواړو. موږ با عزت سوله غواړو، داسې سوله چې هم د طالب ځان کې ور محفوظ وي، هم زما د دولتي عسکر سرباز جان او مال عزت محفوظ وي.
سره له دې چې ټاکل شوی د شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحا کې د امریکا او طالبانو لوري د سولې هوکړه لاسلیک شي، خو بل لوري ته په همدې ورځ د ناتو سرمنشي همدارنګه د امریکا دفاع وزیر کابل ته ځي او له غرمې مخکې به د افغان ولسمشر سره یوه ګډ اعلامیه خپره کړي. ارګ ماڼۍ ویلي د دې ګډ اعلامیې موخه له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همکاریو د دوام ښودنه ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه نن د قطر په دوحه کې لاسلیک کیږي. ویل کیږي له دې سره به په دوهم قدم کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې پیل شي. په افغانستان کې د سولې بهیر خپل ملاتړي او منتقدین لري. ملالۍ بشیر د واشنگتن په ویلسن سیډنیز مرکز کې د جنوبی آسیا څانګې له مشر سیډونکو مایکل ګوکلمن سره خبرې کړي او په سر کې پوښتلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه اړوندې خوشبيني او اندېښنې څنګه ارزوي.
د خوشبینۍ او اندېښنې خپل لاملونه دي.
د خوشبینۍ لامل دا دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه به افغانستان ته ځکه ګټه وکړي چې د سولې رسمي بهیر به پیل کړي او د اوږدې جګړې ته به د پای ټکی کېږدي. کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه لاسلیک شي، تمه کېږي بین الافغاني خبرې به پیل شي. خو بل لور ته اندېښنې شته، لکه دا چې دا موافقه ډېره روښانه نه ده، شرایط یې نه دي روښانه او دا نه ده معلومه چې په دې موافقه کې څه دي. بله اندېښنه دا ده چې دا موافقه له طالبانو دومره ژمنتیا نه ترلاسه کوي پرته له دې چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره به اړیکې شلوي او له افغان حکومت سره به خبرې پیلوي. تر دې ورهاخوا دا موافقه نه ده روښانه، خو زما فکر دا دی چې د دې موافقې ملاتړ باید وشي، ځکه دلته بل هیڅ بدیل نشته او په اوسنی وضعیت کې همدا غوره موافقه ده.
آیا د دې موافقې د عملي کولو په برخه کې د دواړو لوریو لخوا کوم روښانه میکانیزم شته؟
امریکایي چارواکو ډاډ ورکړی چې د څار یو میکانیزم به جوړوي، خو په دې اړوند ډیر معلومات نه دي شریک شوي. دا یو څه ډاډمنونکی ده چې امریکا وایي تر هغو به له افغانستانه د خپلو ځواکونو ایستل نه پیلوي چې طالبانو د بین الافغاني خبرو کولو ژمنه نه وي کړې. دا یو خطر دی او هغه داسې چې که دا موافقه امریکایي ځواکونه اړ باسي چې له افغانستانه دې ووځي او هغوی وتل پیل کړي، طالبان به فکر وکړي چې بین الافغاني خبرو کې دومره امتیاز نه ترلاسه کوي. هغوی به د افغان حکومت پر ضد خپلې جګړې ته دوام ورکړي. نو ډېره مهمه خبره دا ده چې کابل او واشنگتن او نور مهم متحدین باید د امتیازاتو سم تشکیل رامنځته کړي چې طالبان قانع کړي چې تر ټولو غوره انتخاب خبرې دي، نه جګړه.
is to sit down and talk and not pick up arms and keep fighting.
پتیر وو ورځو کې په تاو ترخواله کې د پام وړ کمی ولیدل سو. دا چې کوم لوی امنیتی پېښه ونه سو په څه معنی ده او آیا داعش او نور سختري ځډلې واقعا لمنځ تللی او یوازې طالبان پاتې دي چې حمله کوي او یا نه کوي؟
That tells me that when you have an order from the top down to the
زه فکر کوم دا په دې معنی ده چې د طالبانو مشرتابه خپل پلو جګړه مارانو ته ویلي چې تاو ترخواله دې نه کوي. هغوی خبره مني او دا هم چې طالبان کولای شي نور ډالو ته وایي چې د مشرتابه خبره دی ومنل شي. د عمومي امنیت په برخه کې دا خبره ډیره ډاډمنونکې ده. که څه هم طالبان تر ټولو زیاتې حملې کوي، هلته داعش غوندې نورې ډلې او غیر مسؤوله وسلوال او ملیشې شته او بیا هم تاوتریخوالی کم وو. دا ډاډبخونکې خبره ده. خدا باید هیر نکړو چې موږ یوازې دوه ورځو خبره کوو. ډیر وخت شته چې د داعش او نور سختري ډلې تاوتریخوالی زیات کړي. که څه هم داعش د طالبانو غوندې پیاوړې ډله نه ده، خو هلته شته او دا موافقه یې ښایي زړور کړي. په دې معنا چې هغه طالبان ښایي جلب او جذب کړي چې د امریکا او طالبانو په موافقه خوشحاله نه وي. نو که طالبان توافق هم وکړي، د تاوتریخوالي کچه به پرته له شکه ټیټه شي، خو په ټوله کې به بیا هم په افغانستان کې تاوتریخوالی روان وي.
Violence levels would certainly go down, but there would still be major violence in a broader context in Afghanistan.
د واشنگتن په ویلسن سیرنیز مرکز کې د جنوبی آسیا څنګه مشر سیړونکو مایکل ګوکلمن و چې لملالی بشیر سره مرکه کړې و او په دې غږیده چې ک طالبان او امریکا خپل منځ کې موافقه وکړي نو داسې ویرشته چې د داعش لیک به یو څه پیاوړی شي ځکه د نظر دا و چې هغه طالبان چې په یو ډول له دې تړونه ناراضه دي ممکن له داعش سره یو ځای شي خو مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له طالبانو سره له تړون وروسته به له داعش او نورو تروریستي ډلو سره مبارزه ورته ډیره اسانه وي اوس هم د سولې او د تاوتریخوالي د کمښت په اړه د کندهار د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه اورو
تاسو ل پیغامونو
انجینیر زبی ولاد کندهار د شهر اوسیدونکو
زما په ګومان کې چې لري توافق امزاسي او هغه د بین افغاني تفاهم در مابین زمندي او د افغاني او افغاني تفاهم په افغانان در مابین د ستنده د افغانستان د ولس په خیر کې ځکه افغانان تر بر هر شي سولې ته احتیاج لري به سولې اوس د نړیوال ثابت سولې چې نه په آسیا کې امن راته سیاست په نړۍ کې امن سره بینان توافق ته او د سولې خبرت خوشبيني خو هغه مطرح اړخ چې افغان دولت یې هغه ته پکې اساسي د یو مقابل طرف مطرح طرف رول او حیثیت ورنکورسي او هغه ته په اصطلاح یو داس ماحول برابر نه کړو سو هغه د غزمج د اول سکالو لاستراوړنی په اصطلاح ته محفوظ کی د هغه پرونه کی د غزمج د قانون اساسي په اصطلاح د چمش ګيري دغه د فار قرباني ورکړي دي د دې پرونه کی یو تفاهم یو سول راسي نو دا به هم د طالبان ورونه په ګټه یم د دولت په ګټه او هم به د نړۍ د امنیت په ګټه یم
دا روانونه چې نسبتا اوربان وو تاسو څه احساس درلودئ
احساس مو د خوښۍ کم از کم ګرځوم مجبور د ورځې د دغه رادیوګان سره چې اورم مجبور د ورځې په سلهاو کنو په لساو کنو یو اتون لاسکس شهیدان او زخمیان د دواړو خواو چې افغانان ورنه دي مجبور درلودل خوشبختانه چې دغه اوس موږ اورو په دې ونی کې د ورځې کې یو دوه درې پیښې وی هغه هم داسې د تیر پرتر مر د هیستو بنان مش دا هم یو نیک مرقي بوله ځکه مر د یو لسو شلو افغانانو د ژوند ساتري د زمرد لپاره یو ډیر نیک دغه دی زیری
او که توافق وسی په افغانستان ته سول راځي د افغانستان راتلونکی به څنګه
زه خو خپل ورته خوشبينه یم په دې چې افغانانو ستړي دي افغانان استعدادونه لري افغانانو کې هر څه ست نو موږ به ان شاء الله پراتن کې وخت کې د قانوني حکومت درلودونکو وسو او زه د سي امیدوار یم چې دغه دولت چې دغه وسکي به بازي بل ویلي غټ پروژه لکه ساکا ټاپیو چا بهار ولسم او زموږ خپل داخلي منابع دا مشه دې ځای راکې موږ چې کمې نه لرو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
وسام یو نړیواله موضوع د ملګرو ملتونو روغتیاي ادارې ویلي چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایروس خطر تر بل هر وخت زیات شوی دی په دې اړه پام کړی د ملالۍ بشیر راپورته
د روغتیا نړیوال ادارې رئیس تدروس ادهانوم ګیبراسیوس د جمعې په ورځ په جنیف کې خبريالانو ته ویل چې په نړیواله کچه د کورونا وایروس خپرېدل او اغیز تهدید تر بل هر وخت زیات شوی دی د کورونا وایروس تهدید د نړۍ اقتصاد ته هم خطر جوړ کړی دی شپږ ورځې پرلهپسې د نړۍ د ونډو بازارونو به یې ټیټ شوی او د 2008 کال د اقتصادي بحران راهیسې د لومړی ځل دی چې د نړۍ بازارونو ته شاوخوا شپږ تریلیون ډالر زیان رسیدلی دی کورونا وایروس په ګڼو هیوادونو کې در اتیا زره کسان اغیزمن کړي او 2800 کسان وژل دي تر ټولو زیات تلفات په چین کې دي چیرته چې په تیر دسمبر میاشت کې لومړی ځل د دې وایروس مثبت پیښې ثبت شوې ګڼو هیوادونو د فبروري په 28مه د جمعې په ورځ خپلې لومړۍ مثبت پیښې راپور کړې په دغو هیوادونو کې آذربایجان بیلاروس ډنمارک لیتوانیا مکسیکو او نیوزیلند شامل دي د روغتیا نړیوال ادارې رئیس تدروس ادهانوم د جمعې په ورځ په جنیف کې خبريالانو
24 cases have been exported
دی وی له ایتالیا څخه تلر وشت موارد څوار لسو هیوادونو ته انتقال سی او نیوی موارد له ایران ای ولسو هیوادونو ته انتقال سی دی په تیرو څو ورځو کې د مثبتو پیښو په شمیر کې ورځ په ورځ زیاتوالی او د اغیز منسیو هیوادونو شمیر د اندیشنې وړ خبره ده په منځني ختیځ کې ایران تر ټولو زیات د کورونا وایرس پیښې ثبت کړې دي، خو خلک انتقاد کوي چې چارواکي د پیښو اصلي شمیر پټوي. په ایران کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو رسمي شمیر په 24 ساعتو کې له 8 څخه 14 ته لوړ شو. همداراز ویل شوي چې 388 کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د یو شمیر لوړپوړو چارواکو تر څنګ د ایران د پارلمان 4 غړي هم په کورونا ناروغۍ اخته شوي. په دغو کسانو کې د ولسمشر مرستیاله معصومه ابتکار هم شامل ده. د ایران د روغتیا وزارت ته هر ډول راغونډېدو پر وړاندې ټینګار وکړ، لکه ودونه او جنازې. ښوونځي او پوهنتونونه، سینماوي، تیاتر او کنسرت سالونونه ټول تړل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې هیواد یې اوس مهال تهران ته د تخنیکي مرستې رسولو وړاندیز کړی چې د دې ویروس د خپرېدو مخه ونیول سي. په جنیف کې تیر دوست دا هم وویل چې د نړۍ پر کچه د کورونا وایرس پر ضد تر 40 زیات واکسینونه جوړ شوي او یو شمیر یې د ازموینې په مراحلو کې دي چې په راتلونکو څو اونیو کې به یې نتیجه معلومه سي.
ورسیدو د خبری خبرونه پای ته. په کابل کې 15 بجې شوې. فرشتانه غره غلي چې دری یو ساعت خبرونه درته وړاندې.